السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزایمو د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د جدي 15مه، د 2000 کال د جنوري 15مه. وړاندې په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط ده. تمه ده چې د ملي امنیت سلاحکار نن په هند کې یو نړیوال کنفرانس ته په وینا کې په همدې مسالې ټینګار وکړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته یې د بیړنیو مرستو تابعه کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره یې تازه اقدامات پلان کړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکوي. او د بشري حقوقو د څارې دارویي تیر کال په روسیه کې بشري حقوقو وضعیت په خرابېدو. پوره خبرونه. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابعه کړې ده. د دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل:
برای خانواده‌هایی که از اثر برفباری‌های اخیر آسیب دیدن، پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع
شد. هغه کرونا ته چې د ورسته واورو لکابل ځانمنې شوی، د نقد و پیسو، غذایی او غیر غذایی مواد ویش روان دی. د هغه کسانو سروې هم پیل کړي چې په تیرو درې ورځو کې شهیدان شوي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه شوي او 16 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف دا خبره پرون سه‌شنبه د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر ماښام له نوی ډیلی ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کاملوف وویل چې دولت یې د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او چمتو دی په دې برخه کې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې تر څنګ د دواړو هیوادونو د تجارتي، ترانزیتي او تعلیمي اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د ملي امنیت سلاحکار ویلي افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. پرون په دې اړه په جلال آباد کې د ولایتي ادارې لخوا د عامو خلکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په یوه غونډه کې دوی پریکړې وشوې. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ماښام د دغو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دو مهمې پریکړې پکې وي چې یو د نرخنامو تازه جوړول دي او بیرته تطبیقول دي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د مرکزي کمیسیون ترڅنګ نور کمیسیونونه هم جوړ شول چې دوی نرخنامې تطبیق کړي.
د والی ویاند وایي هغه اټیوال چې خپل توکي د نرخنامې مطابق خرڅوي مکافات ورکول کیږي، خو له هغو اټیوالو سره قانوني چلند کیږي چې توکي تر ټاکلي بیې ګران خرڅوي. د سولې ولسی حرکت غړیوایی په اوروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
سولې ولسی حرکت د روزګان په بیلابیلو سیمو کې له قومي مشرانو، دنیا عالمانو، ځوانانو او سپینږرو سره ناستې لري. د ناست پر مهال ولسونه غواړي چې نور چوپ پاته نه سي، نور باید ږغ پورته کړي، نور باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې دغه روان افغان وژنه پای ته ورسیږي.
ښاغلی وطن دوستوایي د روزګان کندهار د لارې له خلاصېدو سره به د سولې ولسی حرکت بیرته کندهار ته ځي او هلته به د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. اروپایی ټولنې د لسو کلونو لپاره 1 ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دغه ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې تر 2050 کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه شي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل شو چې د اروپایي ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلیږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا وندرلین د هغه پلان یوه برخه ده چې تیره میاشت پیل شو. میرمن وندرلین د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه د خپل ماموریت لومړیتوب بللی. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا فقري مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. د استازو جرګه کې ډیموکراتان په کې اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسی پلوسی پرون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واکه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لری کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسی په یو اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوه شي او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازو جرګه چې په یوازې سر د یو ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته لیږي. او د بشری حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشری وضعیت په خرابېدو و. دغه ادارې په روسیه کې د فعالانو د ځپلو له کبله پر موسکو انتقاد وکړ. د بشری حقوقو د څار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چارواکو د مخالفانو د غلي کولو لپاره پر ځپونکو اقداماتو او نمایشي مجازاتو تکیه کړې ده. د بشری حقوقو د څار اداره پرون پر چین هم پر بشری حقوقو د تیری له کبله انتقاد وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
نن چهارشنبه په کابل کې د نیمه ورځ اسمان وړاندوینه شوې. د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفی شپږ بلل شوې ده. په هرات کې هم د تودوخې لوړه درجه منفی 3 ټیټه منفی 11 ده او اسمان نیمه ورځ ښودل شوی. په مزار شریف ښار کې اسمان نیمه ورځ لوړه 15 او ټیټه منفی 2 ښودل شوی. کندوز کې لوړه شپږ ټیټه منفی 2 اسمان وریځ دی. بامیانو کې بیا منفی 1 درجې د ساړه او منفی 14 تر ټولو ټیټه د یخ درجه ده. نیمه وریځ اسمان دی. کندهار کې 2 لوړه درجه ده منفی او تر ټولو یخ هوا ده. نیمه وریځ ده. جلال آباد کې هم اسمان وریځ دی. 11 لوړه ده او شپږ ټیټه. شمالي سالنګ بیا منفی 11 دی. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې وګوري او پرسه مهم د هوا حالات واوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د رایسنا په نوم د یو نوي جوړ شوي ډایالوګ لپاره هند ته تللی.
د ملي امنیت سلاحکار به په خپله وینا کې د افغانستان پر سوله باندې تمرکز ولري. دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربند اوسي تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سوله غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سوله کې.
دا ډایالوګ درې ورځې ده او په ملي امنیت سلاحکار سربیره پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورغلی دی. په کابل کې د اوبلنو ګازو بیې ډېرې لوړې شوې او خلک یې په تنګ کړي دي.
موږ پرون راغلو دلته ګاز لپاره لاین ولګول پوه شوې. د 15 کیلو ګاز لپاره دا دویمه ورځ ده چې کار نه اوسم.
ګاز لږ ده او مراجعین ډېر ده. بس رسیدګي کوی نه شي. بس
د ژوند په رنګونو کې هم له یو با تجربه معلم سره غږېدل یو
استادی خاص یو مقام و حیثیت ډیر زیات اوس ولکه هیڅ په نظر ورځي.
وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 10 دقیقې کې راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په پام کې ده د ملي امنیت سلاحکار نن په نوې ډیلی کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون رایسینا 2020 کال ډیالوګ په نوم کانفرنس ته وویل د افغانستان سوله پیچلې موضوع ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که وسلول طالبان غواړي ثابت کړي چې د سولې غوښتونکي دي، اول باید پر اوربند موافقه وکړي. د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب چې د رایسینا 2000 ډیالوګ په نوم نړیوال کانفرنس کې د برخه اخیستو لپاره په نیوی ډیلی کې دی په پم کې د نن پر دی او نورو موضوعاتو وینا وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل لنیوی ډیلی تیر ماشم ازادي رادیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار به په خپل وینا کې د افغانستان پر سولې باندې تمرکز ولري، دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربان دوسی تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سولې غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سولې کې پر سو توافقات باندې بیا دوی عمل وکړي. همداراز د سیمې د هیوادونو له ادرسه د رښتینې همکاري مسله خورا زیاته مهمه ده او تر څنګه دا چې افغانان باید سره کښېني او د سولې خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هم تر دې مخکې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریا لپاره دایمي اوربن اساسي شرط بللی وو. د رایسینا 2000 ډیالوګ په نوم پنځم کانفرنس د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت او د ابزرور تحقیقاتي مرکز په کوربتوب جوړیږي چې لڅباندی سولو هیوادونو شاوخوا 200 کسان پکې برخه لري. د رایسینا ډیالوګ په نوم کانفرنس په 2018 د کال کې تاسیس شوی دی. دغه درې ورځنی کانفرنس پرون سیشن به پیل شوی چې نړیوالې ټولنې ته پر ورپیښو چیلنجونو پکې بحث کیږي. کانفرنس پرون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وینا کې وویل ټول افغانان سوله غواړي، خو د افغانستان په مسله کې د سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو شکیلتیا د هدف ته رسیدل پیچلي کړي. په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، د افغانانو یوازنۍ هیله، خو په افغانستان کې سوله یوه پیچلې مسأله ده. دا چې په افغانستان کې د نړیوالو سیاستونو پیچلتیا په دې هیواد کې د متحدو ایالاتونو هدفونو او نورو پیچلتیاو ته په پام سره چې ورسره مخامخ یو، څه ډول کولای سو د سولې لپاره خپلې هیلې سره یو کړو. پخوانی ولسمشر حمید کرزی تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې رواني هڅې پیچلې بللې وې. په تیره بیا له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د ټاکنیزو مذاکرو پر بریا یو څه شک څرګند کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره لس وارې مذاکرې کړې، خو اوس دغه مذاکرې په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې په دې وروستیو کې د اوبلنو غازو بیې ډېرې لوړې شوې چې کابل ښاریانې اندېښمن کړي. د یو کیلو غازو بیه له 90 تر 100 افغانیو پورې ده. دوی په د کابل اوسیدونکو وایي دولتي مغازي یو کیلو غاز په 500 افغانیو پلوري، خو لاسرسی ورته کم ده. امید زهیر مل او نور جزئیات.
مشکل بیا در چی از اگه نمی گاز نیست امیل مگه یک دبه گاز داریم.
په کابل کې د اوبلنو غازو د بای دلوړی دو په تړاو د پلازمینې د اوسیدونکو نیوکی اوس مهال په بازار کې د یو کیلو غازو بیا نږدې 100 افغانیو ته رسیدلی، خو دولتي مغازي غاز په 250 افغانیو پلوري. مګر پر دې مغازو د زیات ازدحام لکبل یو څوک په ډیره سختۍ سره کول شي غاز وخت.
احمد چیز چې غرفه سخت نه مردمه جواب دروا.
د نفتی توکو او اوبلنو غازو د دې دولتي مغازي تر شا دوه ورځې پر لپسې انتظار عبد العالی غوسه کړه.
مونږ پرون راغلو دلته غاز لپاره لاین مولا غول پوش بیا نن نوبت ورسېده مونږ ته د 15 کیلو غاز لپاره د دویم ورځ د چتکار نه وسمه.
نجيب هم د ارزان دولتي غازو د اخیستو په هیله دوه ورځې د مغازي تر شا تیری کړي.
دا غاز چې دی وروره د سیدا چې غاز لګدا او پرسونل مراجعین ډیر ده، بس رسیدګي کوي نشي، بس یو دانه ماشين ده او بس غاز هم د سې لګ لګ راځي او بس.
په همدې ډول څو نورو دولتي مغازو د مهم سروار کار کړ، ځنې بند وي او ځنې نورو بیا لدی قبل مشتریان رخصت کړل چې اوبلن غاز ورسره نشته. د دې مغازو مسؤلان وایي پیرودونکي ډیر دي، خو د دولتي مغازو شمیر بیا کم دي. له همدې قبل د غازو بهیر پڅ دي. د نفتی توکو او اوبلنو غازو تصدی د عامه اړیکو مدیر معراج الدین ازادي رادیو ته وویل په دولتي ذخیرو کې په کافي اندازه مایع غاز شته چې خاریانو ته به توزیع شي.
یعنی مغازه یک فورم
دی وايي موږ هڅه کوو چې هغه دولتي مغازي چې اوس فعالیت کوي پیاوړي کړو، ټول پکې غاز موجود وي او بندي نشي. موږ ډیره هڅه کوو چې د غازو د نه رسیدنې ستونزه حل کړو. د غازو ویش هر ورځ د سهار له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو دوام لري. د نوموړي په خبره کابل خار کې د دولتي مغازو شمیر کم او د پیریدونکو شمیر بیا ډیر دی. له همدې د سنځي ته په سم ډول رسیدنه نکی، خو ښاغلی معراج الدین وایي دوی په کابل کې د دولتي مغازو د شمیر د ډیریدو پر طرحې کار کوي. بل ورته بیا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت پر بازار کنټرول نه لري او دې موضوع یو شمیر سوداګرو ته زمینه برابره کړې چې احتکار وکړي. شنونکی تاج محمد اکبر:
دغه د دولت وظیفه ده چې باید احتکار ته اجازه ورنه. متاسفانه دولت کفایت دي دغه نه لري چې تقریبا اتلس نه کړه ډېر زیات کومک کنه افغانستان ته راغلل او شخصي جبوت لاړل.
اقتصادي شنونکی وایي حکومت باید د دې کار مخنیوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې یو شمیر کړۍ په بازار کې په عرضه او تقاضا انحصار ولري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
په افغانستان کې د ترنو واورو برښنو او سړو له امله د لسکونو کسانو مړینې د یو شمیر نړیوالو چاپي رسنیو پاملرنه جلب کړې ده. ډیل میل رسپانې لیکلي د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې سربیره په وروستیو څو کلونو کې دا هیواد لا هم خوار دی او خلک یې ساړه وشني. د ورسپانې په باور ډیر کسان په کندهار، هلمند، زابل او هرات کې اغېزمن شوي دي. د کندهار د نهمې ناحیې اوسیدونکي محبوب الله ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ یو غړی وروسته تر دې مړ شو چې د ورښتونو له امله د کور چت ونړید. د محبوب د کورنۍ په څیر په لسکونو نورې کورنۍ په کندهار کې زیانمنې شوې دي او د حکومت د مرستو هیله لري. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو وزارت له یکشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د درنو ورښتونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 9 یادوي. د دې وزارت ویاند احمد تمیم اعظمي ازادي راډیو ته وویل په سلګونو کورونو ته هم زیانه وشته دی. د ګازو د بیو زیاتوالي ته د کابل اوسیدونکو اندېښمن دي. د یو کیلو ګاز بیه په بازار کې شاوخوا 1000 افغانۍ ته رسیدلې ده، خو تر 500 ډېرې داسې مغازې شته چې دولتي دي او هغوی بیا یو کیلو ګاز په 500 افغانۍ پلوري. د عبدالعلیم په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل چې تر 2 ورځو ډېر وخت شو چې له دغو مغازو د ګازو د پیرودلو انتظار کوي خو لای نه دی اخیستي. د لبیدیس ویبل چاپی خبرونه نېشنل انټرست بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله راخسته ده. د دې مجلې په باور د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره به دا جګړه پای ته ورسوي او امریکایي سرتیری به خپل هیواد ته ستانه کړي. دا مجله د واشنگتن پوسټ او رسپانډي یو راپور ته اشاره کوي چې د افغانستان د جګړې په اړه ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د امریکا ملکی او پوزي چارواکو د افغانستان د جګړې حقایق له امریکایانو پټ کړي وو. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسد الله خالد د دوشنبه په ورځ په کابل کې ویغونډې ته وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل به د هیواد پر وضعیت هیڅ اغیز ونه کړي. د اوس لپاره په افغانستان کې د 1200 ترمنځ امریکایي ځواکونه شته.
ورزو کندهار ته کندهار کې ورستی اورخت مالی او ځانی زیان اړولې. یاد ولایت کې د 2 ورځو پر لپسې شدید اورخت لامل 8 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. صادق رښتینی او نور جزئیات:
دغه شزه هلته پرته وه او دغه کوچنی دلته پروت و، دا زخمي چې دی.
محمد لا د کندهار د نهمې ناحیې د کوتلي مرچې اوسیدونکی دی. هغه په ورستي ورش کې د خپلې کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی او یو بل ټپي دی.
دا چې لس کمې و بجې دا واقع پیښه ده، د ورښت عمله څخه چې دا خونه ونړېدله، دغه اجزا یو مؤمن دا تر لاندې سول، هغه اجزا بیا امیر د ابزی خبر سو د کومندان د مرز شپین ابزی دې ته مژنګ وې د بیارالي لنجره راوستي، هغه معجزا شپخانه ته ورسول، خو په شهادت ورسېدل. هغه مؤمنه چې د شپي هغه اوس ان شاء الله په حاله جوړ ده.
د کندهار شهر د نهمې ناحیې ترڅنګ د دې شهر په نورو ناحیو کې هم اورش ځانو ناړولې دي. په کندهار شهر او یو شمیر ولسوالیو کې د شجو او کوچنیانو په ګډون 8 تنه مړه سوي او 14 نور شپیان دي چې زیاتې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دي. زیانمنې سوي کورنۍ له ورش وروسته د دولت د مرستې په تمه ناست دي. په دې اړه دوه تنو زیانمن سو سید احمد او محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل:
امر په خونه کې و بل د باران شروع سو، بل د خونه کړپې سو بل امر دی نو وځه کښین ما دی نو وځه سره بل د جدرب سره چپاس بل او دا بل خونه چې دا د پروش کالم د لنچا و خونه ام د چرانه ګټ و نه لیدل بل امر دی نو وځه سره مازه او بل خو یې تبلا او هغه خونم په باور نه دغه نړیږي.
کور ما کې روش په مخسن د یولس په جو په شاو خا کې چې خوش پر شو کې نو سر مش په جو کوس چې کور نړیږي. کور ما شمه وی سره هم سګانو کرم انتقال کړل موتی و ملمانه و انو د دې په کار سره کور هم ونړې دي. نو کله چې کور ونړې دي غځینې د زوره شان شي و هغه څو مرجل په کار یې هغه مالته ور بدلان چې کی زیرمه کړل او پات نور سامان چې هغه مو سم حل ته پروت دي.
د باران او واورې له امله د کندهار د میانشین او نیش ولسوالیو لارې هم تړل سوي دي. د کندهار ولایتي مسولین وایي د ورښت له امله د کندهار په پنجبایي دامان او ژړۍ ولسوالیو کې هم مالی زیانونه اوښتي. د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د زیانمنو کورنیو د لاسنیوي لپاره 50 کاري کمیټو کار پیل کړي تر څو زیانمنو سو کورنیو ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
تر دا مهاله پورې د سروې ټیمونه په شار او ولسوالیو کې مصروف دي. کم کسان چې کورونا نړېدلی دي او یا کوم ستونزه ورته پېښه شوې ده هغوی ته عاجل رسیدګي کوي. موږ د 210 شکایت شمېرې ته هم د تېرې ورځې راهیسې تر دې مهاله پورې تر 80 ډېرې قضیې راجع شوي دي چې هغو ته هم د 50 مشخصو ټاکل شوو کمیټو له لورې د سروې ټیمونه رسیدګي کړې ده او د هغوی اولیه مرستې کړې دي.
د کندهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د ژمي د پیل راهیسې په دې ولایت کې ټول 110 ملي متره باران شوی چې د تېرو دوو ورځو د باران کچه پکې بې ساري وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په خوست کې د دریو اطرافي ولسوالۍ او مرکز نګدي اتیان جونی او میرمنې د خونکو د روزنې له مرکز د مسلکي خونکو په توګه فارغ شوې. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست راپور را لګلای.
هغه جشن وره چې په همدې مناسبت د لسګونو خزو او جنو همدارنګه د پوهنې د بهیر د کارکونکو په ګډون جوړه شوې وه. ویناوالو د خزو د تعلیم په ارزښت خبرې وکړې او ویل په ټولنه کې د خزو له فعال ګډون او د دوی له تعلیم پرته پرمختګ نشي کېدلی. د معصومې په نوم د خونکو د روزنې د مرکز یوې فارغې په خپلې مقالې کې ویل که موږ د خپلې ټولنې او قوم ترقي غواړو باید خزو ته د کار او تعلیم زمینه برابره کړو.
مونگ هر کلا دا فکر کو چې زموږ ټولنه دې ترقی وکړي خو کمی توګه د نورو قومونو سره سیال شو نو د ښځې د فعال رول پرته دا کار ناشونی ښکاري.
د خوست د خونکو د روزنې مرکز سرپرست بخت نور بختیار وایي په دې ولایت کې د نجونو ډېر ښوونځي دي خو په دې ځای کې کلتوري محدودیتونو ته په کتو هر ځلې د کورنۍ غوښتنه دا وي چې د نجونو ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکي وګمارلی شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خوست راپور به وروسته درته مکمل خپور کو. اوس ورزو د ایران موضوع ته. د ایران حکومت د فرانسې، جرمنی او بریتانیا له خوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیک تیروتنه وبلله. دغه وادونو دغه میکانیزم د 2015 کال په اټومي تړون کې برحاله کړی دی. تهران ویلي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
ایران د لنجې د حل پر میکانیزم انتقاد کړی او یو ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، بریتانیا او جرمني ویلي چې د ایران په اټومي تړون کې د لنجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. دوی ویلي دا اقدام ځکه کړی چې تهران په اټومي تړون کې د خپلو تعهداتو رعایت کم کړی دی. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، ایران ګڼ داسې اقدامات کړي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له تعهداتو سرغړونه ګڼل کیږي. تهران ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. د ایران د نیمه دولتي اژانس فارس په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د قانون له مخې د لانجې د حل میکانیزم بې اساسه او له سیاسي نظره ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي دوی داسې پروسه تنظیم کړې چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب کیږي خو له واشنگټن او د هغه د حد اکثر فشارونو له کمپاین سره یو لاس نه دي. د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی لپاره د اروپایي ټولنې عالی استازي جوزف بارل پرون د فرانسې په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان عمومي غونډې ته وویل د یوه تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمني او بریتانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي. زه به دا پروسه څارم. تر روانو اقداماتو په اړه به له ټولو اړخونو سره په تماس کې یم. بلخوا د ایران لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ایران په اړه د بریتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. براین هوک پرون سیشن به رویټرز اژانس ته ویلي امریکا ډیره خوشاله ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران په اړه د امریکا له ارزونې سره موافق دی او رضایت یې ښوولی چې د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون دی په بله موافقه بدل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنی اټومي تړون پر ځای د بل تړون چې د ټرمپ موافقه وبلله پیشنهاد وکړ. هغه بی بی سی ته ویلي چې دغه نوی تړون به د وړاندې تګ لپاره لاره اواره کړي.
مهم لند خبرونه د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت معلوماتو له مخې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړۍ د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه شوي او 16 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکي مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف دا خبره پرون سهشنبه د هندوستان پلازمینه نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد کې او ولسوالیو کې د افغانیو د ترویج لپاره یې تازه اقدامات پلان کړي دي. د سولې ولسی حرکت وایي په اورزګان کې د سولې او اوربان په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنې د 10 کلونو لپاره 1 ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. د امریکا استازیو جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولیږي که څنګه. او د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو و. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
زما نوم عبدالقادر دی، عمر خان د لیسې د ثانوي دورې استاد.
څومره وخت شو ساه چې استاد دی کوي؟
تقریبا 15 کال کې.
هغه وخت کې چې استاد شوې که دغه وخت کې سره ته وکې او د اوس وخت سره یې پرتله کینی څومره تغییر راغلی؟ هغه وخت زده کوونکو ډېر درس وایي که اوس یې ډېر وایي؟
هغه وخت کې دا وسایل د هغه نه و، سینې شاګردان منحرف سي، تصویري و، بعضې مسایل نور نه دغه ده، لکه پوډر و، د بعضې مخدره مواد ډېر تغییر و تحول راغلی ده. نو په هغه حساب باندې اوس هلکان چې هغه ټیټه طبقه ده، هغه زیات یعنی درس سره دومره علاقه او توجه نه لري، یا مشکلات لري اقتصادي او یا د دوه شیانو معتاد کېږي لاره کوي. او دا نور څه دي، دا څوک چې کورونه لږ ذهنیت و یعنی پوهه یې زیاته د پلار یا د مور توجه ده، هغه بیا ښه دي، هغه هم کوشش کوي، هم درس ډېر وایي، د پخوانیو هلکانو ډېر زیات درس وایي.
د معلمۍ په اړه خبره کوو، هغه وخت کې شرایط ښه و ستاسو لپاره که اوس ښه دي؟
نه، هغه شرایط خو دومره اوس یو مشکل اوسي، د استاد دیکتاتوري لږ زیاته وه، ښه منته بعضې خلک له نګاه د رواني لږ فشار لاندې راتلله، مګر په هغه شرایطو کې د استاد یعنی صلاحیت او قدرت ډېر زیات و. اوس چې ده استاد درس ورکول ورته ډېره مشکله مسله، په دې چې اخلالګر یو تعداد چې نه غواړي درس ووایي، هغه باعث د دې ګرځي چې هغه کوشي هلکان هم له کاره وځي.
استاده، یو څوک چې یو کار یو څو کاله وکړي بیا هغه کار ورته تکرار شي خوند نه ورکوي؟ تا چې 15 معلمي کړې ده، بې خونده شوې خو به نه یي که نه خوښېږي دي؟
ولا دغه شرایطو لږ هغه کړي و، سینه علاقه نه لري. درس هغه وخت کې ډېر کیفیت لري چې شاګردان له استاد سره یوه ښه ټینګه رابطه، علمي سوالونه، علاقه ولري درس سره. او چې شاګرد درس نه وایي، استاد هم ډېر هغه کېږي، یعنی علاقه یې کمیږي ورځ په ورځ. په هغه وخت کې چې استاد به چې تیاري نه ونی ولې نیسو کوی سنگ تا داخل سی، اما اوس دغه سی ورس دویم خوشحاله وای سی درس مرمه اگه که او که مجبوره اگه بیا بل مشکل در تا پیدا کنی. نو اوس لگ مشکل دغه وقت که استادی خاص یو مقام و حیثیت دیر زیاد اوس، ولا که ایس پر نظر ورزی شاگرد احترام کم سوی، اگه کم سوی دنه دی درس ارزخت تو تا کم سوی ده، اکثر بیتینا دی هیڅ کوشش نه کوي، نه غواړي چې درس وایي. یوه ډله هغه 10% چې غواړي ووده یا بېچارهګانو ته یې موږ زړه سوځي.
نو څه کول په کار دي؟
په دې حصه کې خو اوس داسې ده چې اوله خو افغانستان کې ډېر ضرور مهم شایعتي شی څه شي ده؟ امنیت. امنیت چې منځ ته راغی، اوار اوار اصول او قانون هم خپل ځای ورځ په ورځ خپل ځای نیسي او نظم منځ ته راځي. د بې نظمي زیاتره د جنګ اثرات هم دي.
د پروګرام تر پای ته اوساني وخت د سیمسونه راغلی او ډیر اوریدونکو د بایو دلوړیدو پاړه ویلی. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلی، پام دی اړام دارنګل لغمان نهارس لیکلی چې د خوراکي توکو او د غازو قیمت لوړ شوه دی. مایک اوس سید سمی عباس تاسو پارم چې د دې پروګرام وړاندې کړی.